دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خولم لري په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د تحقیقات ورسته ویلي چې 13 اگست په میاشت کې په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې یو برید چې لستنه ملکی افغانان پکې وژل شوی وو یو بد تیروتنه وه خو د قانون سره روانه نه وه د اگست 29 نیټې په برید کې درې تنه چې یو کس د امریکایي مرستندوی ډلې سره کار کاوه په ګډون و ماشومان وژل شوی وو د امریکا متحده ایالاتو په کابل کې په یو کور کې ولاړ په یو موټر په دې فکر برید وکړ چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو پوری تړاو لري ډګر جنرال سامي سید چې د امریکا د هوایي ځواک د تحقیقاتو مشر کوله وویل په تحقیقاتو کې د جنگ د قوانینو په ګډون د قانون ماتیدل نه دی منل شوی هغه په دفاع وزارت کې خبرونه ته وویل چې دا یو تیروتنه و خو زیاته کړه چې په تاسو ساتونکو کې د استخباراتي معلوماتو په سنجولو کوم موټر چې په نشه شوی او ناس کسانو څار بدبختانه ناسمو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وای دا سیو سیستم په جوړولو بوخت دی چې په مستقیمه توګه افغان ښوونکو ته ماشونه ورکړي دوی دا کار په داسې حال کې کوي چې نړیوال ټولنې د طالبان حکومت ته د پیسو په انتقال باندې بندیز لګولې دي د افغانستان د زده کړو لپاره د یونیسف مشر میرمن فوګلر وای د دې کار د تیاری لپاره به یونیسف د ټولو عامه ښوونځیو ښوونکي راجستر او ثبت کړي په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو وروسته د افغانستان عامه خدمات په ځانګړي توګه روغتیا او زده کړې د کړکېچ سره مخامخ دي طالبانو د اگست په 15مه په افغانستان کې چې کله واکمن سول نو زیات شمیر بارنۍ هیوادونو د بشري مرستو پرته چې د څو اړخیزو ایجنسیو لاري پر مخ بیول کیږي په نورو ټولو پانګو بندیز ولګوه د پاکستان د کراچي ښار په زندان کې دننه جوړ شوی د تراګري ضد محکمه پرون د چهارشنبه په ورځ ل جنوبي وزیرستان د کامی اسمبلی پر استازي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکښ مشر علي وزیر په یو بل دوسیه کې هم مجرم پېژندل دي یادې محکمه د علي وزیر سربېره د پښتون ژغورني غورزنګ پر مشر منظور پښتين د ملي ډیموکراټیک غورزنګ مشر او د کامی اسمبلی استازي موسین داوډ پر ګډون د غورزنګ 14 نور غړي هم مجرم پېژندل دي د کراچي په زندان کې د محکمه تر اوریدنې ورسته د علي وزیر وکیل قادر خان ډوکیټ مشال دې توول چې موکلې د جرم د سیادت مننه انکار کړی دي پولیس ادا لري چې د پی ټی ایم مخکښانو د دولت ضد ویناګانی کړی وي خو په قضیه کې د غوی مدافع وکیل قادر خان ډوکیر د غتورن ردوی او وایي چې د 2000 کال د دسمبر په 15 نیټه د پښتون ژغورني غورزنګ په غونډه کې د هیچا خلاف او نه هم د دولت پر ضد ویناګانی سیوي وي محکمه به دغه دوسی اوریدنه د نومبر میاشتې پر 15 نیټه بیا کوي چې بخښه به پولیس خپل شاهدان وړاندې کوي ایران پرې کانه سوي چې د نومبر په 28 نیټه باندې نړیوالو قدرتونو سره د 15 میاشتو د ځند ورسته د اټومي موافقې په باب بیا خبرې پیل کړې په ویانا کې د دې غیر مستقیمو خبرو هدف پر ایران فشار چول دی ځکه چې لویدیز قدرتونو داسې خبرداري ورکړې وو چې د ایران اټومي پروګرام خطرناک کچ تل ورسوي دي او اسرائیل بیا پر ایران د برید ګواښ کړی د ایران لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي انریک مورا چې د کالې د خبرو اترو د شپږو دورو مشري کړې په دې ورستیو کې تهران د تللیو او له چارواکو سره د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبري وکړه اروپایي اتحادیې اعلان کړی چې انریک مورا به د نومبر د 29 نیټه د خبرو مشري هم کوي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دهلې لري د 2015 کال اټومي موافقه برتر ژوندې کړی د امریکا په خواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ په 2013 کال کې امریکا له دغه موافقه څخه ایستلی و او پر ایران برتر بندیزونه لګولي و ل ایران سره د نړۍ د 15 پیاوړو قدرتونو برتانیې فرانسې چین روسیې او جرمني غیر مستقیم خبرې شپږ میاشتې مخکې په ویانا کې بیا پیل شوې خو وروسته لاغه چې د توندلارو یو مشر ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه بریالی سو د خبرې په ټاپه ودرېدې چین او روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لیر کېدو غوښتنه کړې ده په دې تر کې د شمالي کوریا د اقتصادي ستونزو یادونه سوي او ویل سوي چې د ملکی وګړو د ژوند د شګړې لپاره باید د بندیزونو لیرې شي روسیه او چین په 2019 میلادي کال کې هم ورته غوښتنه کړې و خو پریکړه لیکي د لویدیز هیوادونو لخوا رد شو او هیڅ کله رای اخیستو ته وړاندې نه شو د ژغورني مسولین وایي چې د کولمبیا په جنوب غرب کې د سختو بارانونو وروسته پر یو هوټل د زمکې د شویدو لامل لس کسان وژل شوی دي د چارواک پر وینا د پیشي لسیمې څخه نه کسان ژوندۍ راځل شوی خو دوه کسان وضعیت ډیر نازک دی د زمکې د شویدنه د ورځې په لومړیو ساعتونو کې د ملاما په نامه په یو شار کې چې 2000 نفوس لري او د ایکواډور سره نږدې پروت دی رامسته سیوی. د ایکواډور د پیښو د مدیریت ملي ادارې ویلي چې د یو شمیر وینزویلایانو په ګډون 8 تنه وژل سوي چې میرمنې دي. چارواکو زیاته کړي چې د دې تماس ته چې ډېر کسان په هوټل کې ګیر پاتې وي، خو د هغوی په وینا د ژغورنې کارکوونکو د خټو د لرې کولو لپاره چې یو لوی سړک یې بند کړی دی هڅې کوي. د ژمي په رارسېدو سره معمولا د لاتینې امریکا په یو شمیر برخو کې د سختو اورښتونو له امله ځمکې ښویېږي چې پر مالي تاوانونو سربیره ځاني تلفات هم اړوي. او د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرون د چهارشنبې په ورځ د شلو ورځو لوبو نړیوال جام کې خپله څلورمه لوبه له هندوستان سره ترسره کړه او ماتې خوړلې. د هند لوبډلې یوازې دوو لوبغاړو د لاسه ورکولو سره په شلو ورونو کې 210 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان لوبډلې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 144 منډې جوړې کړې. په دغه بریا سره هند په نړیوال جام کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. د افغانستان راتلونکي لوبه له نیوزیلند سره د یکشنبې په ورځ د نومبر په وامه نیټه ده. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان بانک د نننه هیواد کې د افغانۍ پرته په بهرنیو اسعارو پر راکړې ورکړې بندیز لګولې ده. د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي وایي هدف د ملي اقتصاد پیاوړي کول دي. یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال وایي افغانستان بانک باید په دې برخه کې یو کړنلارې ترتیب کړي. له بلې خوا افغانستان بانک له بانکونو نه د پیسو د ایستلو په برخه کې یو څه سهولت اعلان کړي او اوس بانکونو مشتریان په ونه کې 10,000 افغانۍ یا $300 یو ځل خپل حسابونه ایستلی شي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د افغانستان بانک د سیشنبې په ورځ په افغانستان کې له افغانیو پرته په نورو بهرنیو اسعارو تر راکړې ورکړې په برخه کې بندیز ولګو او له خلکو یې وغوښتل چې د بهرنیو اسعارو پر زیادي په ورځنیو معاملو کې افغانۍ وکاري. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایند بلال کریمی امریکا غږ آشنا رادیو ته د دې پریکړې هدف د ملي اقتصاد پیاوړتیا او خوده او ویل چې دا پریکړه اوسنی اقتصادي حالاتو ته په پام لرنه شوې ده.
په یو وخت کې د اقتصادي حالات او همدارنګه ملي ګټې دا ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړې ورکړې کې افغانی وکاروي او اسلامي اماراتم ټول هیوادوالو ته کاغذ دکانداران دي، تجاران دي او کسبکاران دي او ټول عام خلکو ته لارښوونه کوي چې لدی ورسته د خپهر ډول راکړه ورکړه کې له افغانی څخه کار واخلي او د بهرنی کرنسی له کارولو څخه ډډه وکړي.
هغه کریمی وایي د بهرنی اسعارو استعمالول پر اقتصاد باندې منفي اغیزه کوي چې ورسره ټول افغانان ته زیان رسیږي. د افغانستان بانک دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د اوږدو کلونو جنگ جګړو له امله په دغه هیواد کې نه یوازې امریکایي ډالر په پراخه کچه پراکړه ورکړه کې استعمالیږي، بلکې په ځینو سرحدي ولایتونو کې د ګاونډي هیوادو اثر هم په ورځني پولي معاملو کې په پراخه کچه استعمالیږي. د افغانستان د سوداګرۍ سره د خوني مرسیل خنجان الکوزي په مارکیټ کې د افغاني رواجول د افغاني د ثبات لپاره یو ډیر ښه او پزې اقدام ګڼي. هغوی چې په تیر حکومتونو کې هم د افغاني د رواجول لپاره سوزلي د سیاسي شوي دي. ښاغلی الکوزي وایي دا کومه نوې پریکړه نه ده. د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د کوم ملک سره چې ولایتونه سرحد لري د هغو هیوادو د اثر او پیسو د تحصیل د راغلی دی. وی د دې لپاره چې بهرنی اثر مخنیوي وشي باید په بازار کې خلک په افغاني باندې راکړور کړو.
اما د دې لپاره باید افغانستان بانک یو میکانیزم راو باسي چې هغه تجارتي او لوی قراردادونو ته کې نقصونه رسیږي چې هغه په اکثر په ډالرو کېږي، ځکه موږ ډالرو ته ضرورت لرو او موږ یو وارداتي ملک یو او باید د خریداري چې کو په افغاني باندې زمونږ نه څوک خارجي خلک زمونږ نه افغاني ناخلي، نو په دې خاطر باندې دا میکانیزم په اساس باندې لوی راکړه ورکړه یا تجارتي کاروبار کو وارداتي کې صادراتي هغه باید په ډالرو وشي، ځکه زموږ صادرات باید په ډالرو باندې خرج شي او التلاټ شي او بیرته ډالر ملک ته راشي، د افغانستان ته ډالر راشي. نو د دې لپاره یو شفاف میکانیزم ته ضرورت دی چې هم افغاني ثبات کې پاتې شي او هم زموږ تجارت ته کې نقصونه رسی. دا په خو هم داسې اصول لوی تجاران لوی راکړه ورکړه د کانټینر واغستل او د د سوونو زرونو ټنونو جنس اخستل خریداري دا توان په ډالرو کېږي. اما په بازار کې په مارکیټ کې د خلکو په منځ کې په دکانونو کې باید حتمان افغاني مروج شي او د افغاني کاروبار باید وشي چې ترڅو افغاني خپل ثبات وساتي.
د شاهزاده سره د سرپاز ټولنې او چارواکي حجي زیرک د افغانستان بانک د پریکړې کلیا کې وایي چې حکومت باید ډیره پاملرنه سره دی ولې ته واړي. حجي زیرک وایي چې توکو او هیله ده چې افغاني باید ټول خپلو بهرنۍ اثارو په ځانګړي ډول د پاکستاني کلدارو او ایرانی تومانو پر ځای ورڅخه په ورځني ژوند کې استفاده وشي.
د اسلامي امارت څخه مو توقع ده چې دغه جرل سرحدي ولایتونو چالته پاکستاني کلدار چلیږي او پنځه ولایتونو شیرانۍ تومان استفاده ځنی کیږي. د دوه ولایتو امنیتي مسؤلونو استخباراتو کمانډاني پولیسو مجاهد ټول ته هدایت ورته کړی چې په جدي ډول د موضوع تعقیب سره تعقیب نسي د خبره به بیرته خپل ارزښ د لاس ورکړي. دا موضوع باید تعقیب سي. موږ بالکل د دې خبرې ملاتړي یو، د دې خبرې طرفدار یو. دا نه خبره ده شکر دی تنها په یو اعلامیه باندې تقریبا د پرون څخه تر نن پورې 50 پیسې په ډالر تفاوت راغلی دی. یعنی دا یو مثبت عمل دی او هله مودا ده چې دغه موضوع په تعقیب سي.
د روان 2023 میلادي کال د 13 اگست میاشتې په نیمه کې چې طالبان واکته ورسېدل، وسره سم د امریکا حکومت د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر د بهرنۍ اسارو زیرمه کنګل کړ، چې په پایله کې افغانستان د یو اقتصادي بحران سره مخ شو. د پیسو د کنګل کېدو وروسته بانکونو خپل مشتریانو ته په اونۍ کې د بانکي حسابونو څخه یو ځل د 200 ډالر یا 6000 افغانۍ د ایستلو اجازه ورکوله. خو د افغانستان بانک اعلان کړی چې له دې وروسته د بانکونو مشتریان په اونۍ کې یو ځل 300 ډالر یا 10000 افغانۍ پورې پیسې له خپل بانکي حسابونو څخه ایستلی شي. د دې پریکړې سره سره لا هم افغان سوداګر د افغانستان څخه بهر ته د مالونو د اخیستو لپاره د بانکونو له لارې پیسې دي شي انتقالولی. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي د دې ستونزې د هوارولو لپاره کار کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مهیروي.
راپورونه ته ادامه ورکاو. د محمد اشرف غنی په مرشد د افغانستان د مخکنی حکومت لومړی مرستیال امر الله صالح په غنی غږ کړی چې د خلیلزاد سری ثبت شوی مکالمه خبرې کړي. وروسته هغه چې امریکایي چارواکو محمد اشرف غنی د نظام د پاشل کېدو عامل وباله، امر الله صالح په ټویټر کې لیکلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نورو بهرنیو ډیپلوماټانو مکالمات چې په پټه ثبت شوي دي خپاره شي. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
امرالله صالح د سه شنبې په ورځ د نومبر په دویمه په خپل ټویټر پاڼه زلمی خلیلزاد تیر ایستونکی بللی او له محمد اشرف غنی غوښتي چې د خلیلزاد او نورو بهرنیو ډیپلوماټانو خبرې چې په پټه ثبت شوې وي خپرې کړي.
ورسته له هغه چې د خلیلزاد تیر ایستل په ډاګه شول، پریکړه وشوه چې د سولې په اړه د هغه او نورو بهرنیو ډیپلوماټانو حضوري او تلیفوني مکالمې ثبت شي او دا کار په منظمه توګه ترسره کړي. اوس چې هر ورځ زموږ د ملت پر ټپونو مالګه جوړوي، ارتیا ده چې دا مکالمې خپرې شي ترڅو د هغو کسانو مخ تور شي چې درغلي یې کړي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد او یا کوم بل بهرنی ډیپلومات د امرالله صالح د څرګندونو په اړه خبرګون خوده نه دی. که څه هم مخکې زلمی خلیلزاد ویلو چې د دوهې په تړون کې هیڅ شی پټ نه و، خو اوس یې دوی چویل سره په مرکه کې د دوهې تړون د پټو برخو په اړه څرګندونې کړې دي.
دا هوکړه خو مطبوعاتي وه، ټولو ته معلومه وه، خپره شوه، په خبرونو کې چاپ شوه. د هوکړې دوه برخې درول چې پټې وي، که څه هم عامو خلکو لپاره پټې وي، خو د افغانستان د حکومت ډاکټر اشرف غنی، ډاکټر عبدالله دوی دغه سند لزان سره درلود، مطالعه کړی و مخکې له دې چې نهایي شي. خپل وړاندیزونه یې درلودل. دې کې دوه مسلې وې، عملیاتي مسلې وې. یوه دا چې امریکایي ځواکونه لومړی له کومې اډې څخه ووځي. موږ نه غوښتل چې دا مسله مطبوعاتي شي، ممکن سرتیرو ته خطر پیدا شوی وای. دویمه مسله ترهګرۍ وه چې طالبان مقابل کې څه کوي، کوم حرکتونه کوي. دا هم په اصطلاح د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې د ژمنو عملي کولو. د امریکا، طالب او د راتلونکي په اړه یا د حکومت پر وړاندې هیڅ شی پټ نه و.
د دوه تړون له مخې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل، د طالب بندیانو آزادول، له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره طالبان د اړیکو قطع کول، د تاوتریخوالي کمول او د بین الافغاني مذاکراتو پیلیدل شامل و.
مطمئنه یم چې په هغه وخت کې به پر لسهو معاملو خبرې شوي وي. داسې معاملې چې حتی که خلک اوس ور باندې پوه شي، نو اوس به هم د جګړې دپاره او د وینو د تویدو دپاره لاره هواره کړي. خو اوس په هغه حالت کې چې مونږ یو او هغه ویجاړ حالت کې چې افغانستان دی، دا ټیپونه به اوس د کوم درد دوا نشي. نه پوهیږم چې دا راز بربند کو او کنه، او که هو نو ګټه به یې څه وي. نو هغه درد چې اوس یې خلک ګالي په افغانستان کې، دا ټیپونه دا درد نشي دوا کولی.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل تازه څرګندونو کې د امریکا سی بي اس ټلویزیون سره په خپل ورستۍ مرکه کې ویلي چې د پلان له مخې ټاکل شو او ولسمشر غنی طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. خغلی بلینکن زیاته کړه هغه ما ته په ټلیفون کې ویل چمتو دی، مګر که طالبان دا کار ونه کړي تر ورستۍ سلګۍ به ورسره جنګیږي، خو په سبا هغه افغانستان څخه ووت.
I was on the phone with President Ghani on a Saturday.
ما د شنبې په شپه له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. فشار مې پر راورد څو ډاټ تر لاسه کړم چې د طالبانو پر رهبرۍ یو نوی حکومت ته د اقتدار لیک سره موافقه وکړي چې موږ یې د عملی کولو په لټه کې وو. هغه حکومت چې ټول شمول وي او د افغانستان ټولې خواوې پکې شامل وي. هغه په ټلیفون کې وویل چې چمتو ده او که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګه پورې به ورسره جګړه وکړي. خو هغه په سبا له افغانستان څخه ووت. ما له ولسمشر غنی سره په اونیو او میاشتو کار کړی و.
تر دې مخکې زلمی خلیزاد د کارنګي بنسټ سره په خبرو کې ویلو چې د افغانستان د سقوط دوه لاملونه یو د غنی لجاجت او دویم د افغان مشرانو ځانځاني ده. وحید الله فیضی، امریکا غاښنا تلویزیون، واشنگتن.
تاسو غاک په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غاک تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاثیر سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د نقد پیسو د نشټوالي او ضعیف اقتصاد په درشل کې طالبان بیا بیا له امریکا نه د افغانستان د شتمنۍ او د ازادۍ غوښتنه کوي. په افغانستان کې د امریکا د مالی وزارت په خوانی استازي الک زرن زمونږ له همکار شاهناز نفیس سره د یوې مرکه په ترڅ کې ویلي د افغانستان شتمنۍ د افغانانو امانت دی او د طالبانو حکومت ته د سپارلو لپاره یو لړ شرایط شته چې باید پوره شي. د مرکه په سر کې زرن د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه تبصره کوي.
I'm very concerned about the current situation.
د افغانستان په اوسنۍ اقتصادي وضعیت ډېر اندېښمنم. د افغان ولس په ځانګړي توګه هغه دا چې اوس د خورو د کمی او بیوزلۍ سره مخ دي، د هغوی په حال اندېښمنم. د خلکو د اړتیا وړ شیانو لکه د خوراکي توکو ته لاسرسی نشته. دا هر څه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور د واک لنیولو او د دوه درې کاله پورې د سولې د خبرو د پریښودو نتیجه ده. دا د ښځو او لګکیو د حقونو د نه منلو پایلې دي.
تاسو په افغانستان کې د امریکا د مالی چارو اتاشي وي. تاسو په فکر د بهر مرستې د افغانستان لپاره څومره مهمه دي؟
Yes, the Afghan economy was heavily reliant.
اقتصاد ډېر په بهرنۍ مرستې ولاړ دی. بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول پیداوار 40% جوړوي. د افغانستان د بودیجې 15% بهرنۍ وسیلې دي. د اقتصاد نور لارې کورنۍ دي. د هیروینو سوداګري هم کیږي. خو دغه د افغانستان د اقتصاد د آیندې لپاره سملار نه ده.
ستاسو په فکر د افغانستان د پانګو تړل او د نړیوالو مالی ادارو لکه IMF لخوا افغانستان سره د مرستو زنډول سم کام دی؟
Yes, so I commend the US Treasury Department.
زه د امریکا د مالی وزارت لخوا د افغان پانګو د کنګل کولو او نورو نړیوالو ادارو د هغو فیصلو ملاتړ کوم چې افغان پانګو او ګټو ته د طالبانو د لاسرسي مخه نیسي. دا 9 میلیارډ ډالر چې امریکا او ملګرو یې تړلی، دا د طالبانو د اعمالو په نتیجه کې داسې شوې دي. دا د افغان ولس پیسې دي. دا پانګې افغان حکومت ته د امانت په توګه ساتي. او زما په طالبانو هیڅ باور نشته چې داسې پیسې د امانت په توګه وساتي. نوري مالی مرستې چې نړیوالې د افغانستان سره کوي او هغه چې تیر کال په جنیوا کې ژمنه شوې وه، دا په مشروط ډول افغان حکومت ته ورکول کیږي. خو اوس افغان حکومت طالبانو نیولې او تر اوسه یې د یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره رښتینی ګامونه نه دي اخیستي.
څنګه چې رپورټونه وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې یو سل سلور سلویخت میلیارډ ډالر خرج کړي، حسیدون کی وای بیا هم امریکا حالت په یو دوامدار اقتصاد جوړولو کې ناکام شو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
که څه هم استرالیا چین ته د سمندري لابسټرز په واردولو باندې په غیر رسمي ډول بندیز لګولی، استرالیای کب نیونکي او د دغه یواد غټ شرکتونه له نورو لارو څخه په استفاده وسم لګیا دي چنتا د میلیونو ډالرو په بیا لابسټر صادروي. د سړني څخه به د خبريال فلم مرسر درالېجلی راپور خلاصه زموږ همکار سید سلمان شتاسته دروخوروي.
لتازه و خپرو شو ارقامو نا سرگنده شوی چې د استرالیا د سمندري لابسترونو یا لوټرونو تولیدونکو شرکتونه د چین د حکومت د غیر رسمي بندیز باوجود په اصطلاح د ګری یا متبادل خاکی لارنا په استفاده اوس هم د میلیون ډالر په بیه لابسترونه په چین کې پلوري. د کارپوهانو په باور دغه شرکتونه له بندیز نه په استفاده ډېرې پیسې پیدا کوي. چین تیر کال په نومبر کې په غیر رسمي توګه له استرالیا نه د لابسترونو ډبرو سکرو او وربشو په واردولو باندې بندیز اعلان کړ. د سلګونو میلیاردونو استرالیایي ډالرو په ارزښت به د لابسترونو د پلورلو سودا کېده. تازه ارقام چې د استرالیا د لابستر د تولیدولو تر ټولو غټ شرکت د ویسټرن راک لابستر کونسل خبره کړې دي ښیي چې د بندیزونو باوجود له چین سره په دې برخه کې په سوداګرۍ کې په فوق العاده توګه زیاتوالی ملاحظه کیږي. سوداګر له غیر رسمي لارو چارو نه استفاده کوي، په مستقیمه توګه د چین له مارکیټونو سره سودا نه کوي. د استرالیا لابسترونه د هانګ کانګ لاره چین ته رسول کیږي. د روان میلادي کال په مارچ کې یو دم 300 متره ټن زیاتوالی پکې راغی. کارپوهان وای یقینا چې کوم لابسترونه چې هانګ کانګ ته رسیږي بل اخره محلي سوداګری د چین مارکیټونو ته رسي او په لوړه بیه خرڅي. د چین او استرالیا ترمنځ سوداګری په برخه کې تیر کال د تشنج او کالکیچ د راپورته کېدو له امله د چین حکومت د استرالیا په تجارتي مالونو باندې ګمرکي محصول لوړ کړ. په سیدنی کې د متحده ایالاتو او آسیا د پرد د علمي مرکز د نړیوال تجارت کارپوه جیفری ویلسن په دې باور دی چې حتمن به د سوداګرۍ د متبادله لاره د چینایانو په کنټرول کې. نوموړی وایي
The reason that you're getting a grey trade happening in lobsters and nothing
else that che chinda lobsterunu da saudagare matabadil la rakhida aw da dabaros karo aw urbosho pawaridatu bande bashpar mahdudatun la gawlidi khay che chin la dena paghair bala kuma chara na ladi dwaala hewa duna yow par bal bande sal pasul ki matakidi australia chinta da lobsterunu po صادرولو متکیده او چین لاغه هیواد نه د خپل داخلي مارکیټ د تقاضا د پوره کولو په خاطر مجبور دی چې په استرالیا باندې اتکا وکړي. جیفری ویلسن په وینا دا ډول سودا د تور بازار پر ردیف کې نه حسابېږي. کاروبار سلفي ست غیر قانوني نه دی.
This is not illegal is the first thing to say, so that's probably the reason it's not a black market, because
موږ باید په لومړي سر کې دا خبره وکړو کوم مالونه چې استرالیا نه هانګ کانګ ته صادرېږي تجارت غیر قانوني بڼه نه لري. د هانګ کانګ سوداګر له رسمي چینلونو نه بهر ارتباطات لري. چین او استرالیا دواړه غټ تجارتي انډیوالان دي، خو د تیرو څو کلونو په موده کې د مختلفو جیوپولیټیکي اختلافاتو له امله تجارت ټکنه شوی دی. وروسته له هغې چې تیر کال د استرالیا حکومت غږ وکړ چې له چین نه د کورونا نسقوبای ویروس د خپرېدو د جړلو د معلومولو په اړه دې مستقل تحقیقات وشي، دغه اعلان بیجنګ سخت ناراضه کړ او هم د استرالیا او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د نظامي انډیوالۍ پراخېدو هم بیجنګ په غوسه کړی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. ساینس پوهان خبرداري ورکوي چې کچېره د موزره غازونو د خبرېدو پر مخنیوي هوکړه ونشي پایلې به ډېرې ناوړي او د سي اقليمي بدلونونو به رامنځته کړي چې بدلول به لا ستونزمن.
د ګلاسګو د ښار په مرکز کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې د راتلونکو دوه اونیو لپاره د نړۍ د هیوادونو مشران د اقلیم د بدلون د مخنیوي په لارو چارو د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې بحث کوي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتیرش دغه غونډې ته په وینا کې وویل
په کاربن باندې د خپلو ځانونو وژل نور بس دي، د بیت الخلا په توګه له طبیعت څخه کار اخیستل نور کفایت کوي، په کافي اندازه مو ځنګلونه وسوځول، ځمکه مو وکیندله او کانونه مو راوویستل، موږ په خپل لاس ځان ته قبرونه کاږو.
پښتنه دا چې د ساينس پوهانو خبرداریو ته به پام وشي کنه. له 130 د زیاتو هیوادونو مشرانو چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی د اقلیم په حق له خپلو کړنو دفاع کوي. یو شمیر نور بیا د موزرو غازونو د خپرېدو د کمولو نوې ژمنې کوي. هم چې د نړۍ په کچه د چاپیریال دریم ککړونکو هیواد بلل کیږي، تمه کې د چې صدر اعظم به د انتشاراتو د کمولو لپاره نوې پلانونه وړاندې کړي.
هند با په 2000 کې د خپلو انتشاراتو کچه صفر ته راټیټ کړی.
دغه تاریخ د ملګرو ملتونو لټاکل شوی هدف یعنی 2005 کال څخه 40 کال وروسته دی چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي د ډیرو فعالینو لپاره خبر نه دی. که زه هم د یو شمیر هیوادونو مشرانو په غونډه کې د مضرو ګازونو د انتشاراتو د کمولو ژمنې وکړي، خو د یو شمیر هیوادونو مشران په دې سرمشریزه کې حضور نه لري. چین چې د نړۍ په کچه د مضرو ګازونو لوی تولیدونکی هیواد ګڼل کیږي، ولسمشر یې شی جین پینګ په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. هغه غونډې ته یوازې د یو لیکلي اعلامیې پر استولو اکتفا کړې ده.
د دې یو ولایت ښایي دا وي چې د ویلو لپاره څه نه لري، او هم ښایي په غونډه کې د ګډون په صورت کې په دوی باندې له واردېدونکي فشار ځان ساتي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد یې د نړۍ په کچه د مضرو ګازونو څلورم ستر تولیدونکی هیواد دی، په سرمشریزه کې غیر حاضر دی. د اقلیم د بدلون د مخنیوي مبارزین د دې غونډې له پایلو نه هیلې دي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. حزب الله غواړي چې د پانګوالو د بین المللي شبکو په استعمالولو سره د بین المللي مالي سیستم او د مقدمو شرکتونو نه غلطه ګټه واخلي چې خپل د بدنیتۍ د فعالیت ملاتړ وکړي. د دې لپاره چې دغه فعالیت بند شوی وي، امریکا او قطر په خلیج کې د حزب الله د مهمې مالی شبکې په خلاف منسجم اقدامات کړي دي. علی رضا حسن البنایی، علی رضا القصابی لاری او عبدالمعید البنایی په هغه لیست کې شامل شوي دي چې د بین المللي ترورستانو لپاره خاص لیست دی چې د اجرایه فرمان 1324 په اساس تعقیبیږي. د حزب الله سره د دوی د ملاتړ لپاره تعدیل شوی دی. علي البنایی او لاری د مالی سیستمونو د مخصوصو پوستوالو له لارې په لسګونو زره میلیونه ډالر تروریستي سازمان ته استوي. دوی دواړه په منظمه توګه لبنان او ایران ته د خپلو سفرونو په وخت کې د حزب الله د مامورانو سره غونډې کوي. علي البنایی او د دوه ورور عبدالمعید په څو بانکونو کې ګډ بانکي حسابونه لري. د 2000 کال په اخر کې حزب الله ته بودیجه واستوله. د حزب الله د لوړ رتبه ملګرو سره ارتباط ټینګ. عبدالرحمن عبدالنبی شمس، یحیی محمد ال عبدالمحسن موجید، فیض الاستاذ او سلیمان البنایی د دې لپاره په تروریستي لیست کې شامل شوي دي چې مادي مرسته یې کړې ده، مسؤلیت یې په غاړه اخیستې ده، یا مالی مادي یا ټکنالوژیکي مرسته برابره کړې ده، یا علي البنایی ته شیان یا خدمتونه برابر کړی دی. برسیره پر دې په خطر کې د آلدر شتمنی د دې لپاره په لیست کې شامل شوی دی چې سلیمان البنایی یې څښتن دی، کنټرولوي یا یې لارښوونه کوي په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه. دا یو د ډیرو مهمو منسجمو اقتصادي بندیزونو د اقداماتو نمائندګي کوي چې امریکا د خلیج د همکارۍ د انډیوال شورا سره په ګډه کړی دی او د تروریستي مالیې په خلاف پراخې همکارۍ باندې ټینګار کوي. امریکا په 1990 کال کې د یو بهرني تروریستي سازمان په اساس حزب الله ډله د بندیزونو په لیست کې شامل کړې وه، او په 2020 کال کې د یو خاص نړیوال تروریستي سازمان په اساس د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شو. او د خلیج د همکارۍ شورا په 2018 کال کې حزب الله د یو تروریستي سازمان په اساس د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. امریکا به د قطر د حکومت په شان د انډیوالانو سره همکارۍ ته دوام ورکړي چې له تروریستي غلطي ګټې اخیستل نه د امریکا بین المللي مالی سیستم وژغوري. په عین وخت کې د بحرین حکومت د بندیزونو په لیست کې یو د شاملو کسانو بانکي حسابونه کنګل کړل. عبدالرحمن عبدالنبی شمس او دغه درې کسان د دوی د لوی څارنوال دفتر ته حواله شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن ویلي د حزب الله رښتینی ماهیت په بین المللي سطح پیژندل کیږي. په اروپا او جنوبي او مرکزي امریکا کې 14 هیوادونو په تیرو څو کالو کې اقدام کړی دی چې حزب الله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي، محدودیت ورباندې ولګوي یا یې وغندي. موږ له نورو حکومتونو نه غواړو چې دغه لار تعقیب کړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غک سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماشي.